امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. پاکستان او چین افغانستان کې د طالبانو د حکومت څخه غوښتي چې افغانستان کې موجودې ټولې ترهګرۍ ډلې ختمې کړي، کومې چې د سیمې او نړیوال امنیت لپاره خطر دی. تحریک انصاف ګوند په 8 فبروري ګرده هېواد کې د احتجاجونو اعلان کړی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 12 مشکوکو وسلوالو وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیره ورځ ویلي چې د پاناما کانال د برید په صورت کې امریکا مسؤلیت لري چې د پاناما کانال ساتنه وکړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشه ایز ستاسو کوربنه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د فبروري 1 نیټه د کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30 په خیبر پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهم راپورونه او موضوعات لرو چې غواړو ستاسو سره شریک کړو. هیله لرو چې د خپرونې تر پایه به زموږ سره مل پاتې شئ. پاکستان او چین د افغانستان د طالبانو د عبوري حکومت یا د واکمنۍ څخه غوښتي دي چې افغانستان کې موجود ټولې ترهګرۍ ډلې د ختمې کړي، کومې چې د سیمې او نړیوال امنیت لپاره خطر دي. دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د طالبانو په حکومت غږ کړی دی چې افغانستان کې د ټولو هغو ترهګرو ډلو پر ضد ښکارا او د تصدیق وړ ګامونه پورته کړي. طالبانو دغه بیان ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د پالنې دا ډول تورونه رد کړي دي. نور حال یې څه دی چې د ارشد حسین په دغه ریپورټ کې په ګډه سره وګورو.
د صدر آصف علي زرداري او چینایي هم منصب شي جین پینګ ترمنځ د ملاقات وروستو جاری شوې په ګډه اعلامیه کې ویلي شوې چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې د خبرو نه علاوه د افغانستان په معامله هم تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د سیړونکو په وینا په اوسني حالاتو او مخبزیاتي دن کې ترهګرۍ لکبل په پاکستان کې کارکونکو چینایانو ته تحفظ ورکول د حکومت لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. خو د اقتصادي ننګونو باوجود د پاکستان سره بل لار نشته چې د چین د اقتصادي راهداري سپیک باندې پروژو کار سرتا ورسوي.
ممکن ده چې په دې اړه به افغانستان سره هم خبر وکړی شي. د پاکستان او یا د بل کوم دوه اړخیزه او ګڼ اړخیزه فورم د لارې به په افغانستان باندې د فشار اچولو هڅه وشي چې هغه دې د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړي.
په اعلامیه کې ویلي شوي د پاکستان صدر آصف علي زرداري چې د 4 څخه د 8 فبروري د چین په دوره دی د چین د صدر او نورو اعلی چینی چارواکو سره لیدلي او د سی پیک او په سیمه ییزو چارو سره غږېدلي دي. د میډیا تر مخه دواړو خواوو موافقه کړې چې د افغانستان په مسله به له نږدې په رابطه کې وي او په نړیواله ټولنه کې به د افغانستان سره د مرستو په لړ کې رغنده کردار ولوبوي. په پاکستان کې په چینایي وګړو د مرګونو بریدونو لامله د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اړیکې د فشار لاندې راغلي او ورسره د سی پیک په منصوبو هم کار متاثره کړی دی. ماهرین وایي که په پاکستان کې په چینایي وګړو د بریدونو لړۍ دوامداره پاتې کیږي نو ویره ده دلته د چین پانګونی وچی شي.
ارسه جو انویسټر ہے اس کو تو ایک
بهرانه یو پانګو اچون کو تا یو محفوظه او پرامن ماحول پکار وی. مرغی حل تر کوزی کی چرته چ دانی وی، خو کو پرامن ماحول نه وی نو سرمایه کار با بیان راضی.
چین په کال 2014 کې د سی پیک لاندې په پاکستان کې د 15 ارب ډالرو په لګښت د توانایي او بنیادی اډانې په منصوبو کې د پانګونو اعلان کړی وو او د چینایي مطبوعاتو تر مخه د دې منصوبې په لومړي پړاو کې دواړو هیوادونو په ګډه د 15 ارب ډالرو په لګښت 18 منصوبو باندې کار مکمل کړی دی. سی پیک په اصل کې د چین د یو کمربند یوې لارې د منصوبې برخه ده چې هدف یې د ایشیا، یورپ او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو وده ده. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې د کاشغر خار څخه د پاکستان تر گوادر بندرګا پورې 3000 کیلومتر اوږد راهداري ده چې د سړکونو ریډ پټلې او توانای منصوبې پکې شامل دي. د سی پیک زیاتره برخه په بلوچستان گوادر کې ده او دا منصوبې بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې د بلوچستانو د شتمنو ترولونکو بولی او ور باندې حمله کوي.
میرا خیال ہے کہ چین کو بھی سوچنے
زما په خیال چین ته هم فکر کول دي چې په دې صورتحال کې هغه تاسو کول پکار دي چې اعتماد جوړ شي او مقامی خلک د چین د پرمختیا د کارونو ته په مثبت نظر وګوري.
د چارواکو د خپلې ویلې شوی دواړو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مبارزې او دغه برخه کې د دوه اړخیزه او ګن اړخیزه همکاري په لانور پیاوړی کولو هم اتفاق کړی دی. پاکستان وايي په چینایانو باندې د شوو بریدونو پلټنې به جاري وساتي او دغه پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته راوړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د عامو انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت سبا د فبروري په 8مه توره ورځ لمانځي او د ټول هیواد په کچه یې د احتجاجونو اعلان هم کړی دی. په دې اړه تفصیل څه دی، راځئ چې د اسلام آباد څخه یې د اورنګزیب خان په ریپورت کې واورو.
خیبر پختونخوا چرته چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په ټولنیز رسنیو دا اعلان کړی دی.
اتمه فروری منگ بطور روز پتو گنمانزو زکا چه تیر کال پا دیر روز عمران خان تا چه خلکو کمی رای یا ووٹون ورکڑی وو نو هاگا اغلا شوی وو. هم هاگا شان سنگا چه کال نرل سوا یو اویایم کی شوی وو او پاکستان پی تقسیم شو. کچره اوس هم دغا لڑای روانه وی نو پاکستان تا بنور تاوان هم رسی.
اور اس سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا.
دا پاکستان تحریک انصاف دا تورونه چې اتم فروری انتخاباتو کې دوی سره ټګي شوې ده حکومت او انتخاباتو کمیشن ردوي. د دفاع وزیر خواجه آصف وای پاکستان کې د سیاسي مشرانو د نیولو او بندې کولو یو اوږد تاریخ دی، خو چا هم په ادارو داسې تنقید او بریدونه نه دي کړي څنګه چې پاکستان تحریک انصاف کوي.
خو تحریک انصاف ته پته ده چې ځکه احتجاج کوم او خلک روباسم نو دا صرف د خیبر پښتونخوا خلک او پښتانه ما سره روزی. هم دا وجہ دا چې دی د خیبر پختونخوا کې چې کوم د سیاسي تحریک اختیار وو هغه د علی امین ګنڈاپور نه واغشت او جنید اکبر لې ورکړه. اوس د دې داوا دا ده چې جنید اکبر با د عوامي او سیاسي خلکو د راپارولو او سیاسي انتظام کولو اختیار لري.
سبارس پاکستان تحریک انصاف داسې حال ته احتجاج اعلان کړی دی چې نږدې ورځو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوست لښکر ته یو خط کې ویلي دي چې پوځي اسټبلیشمنت تګلارو له وجې ولس او پوست کې تقسیم زیات شوی دی. پوست د داسې سخت ترلاسه کېدو نه انکار کوي.
مسلې چې دي هغه د فوج سره دي، هغه د نو مایده، هغه نورې مسلې دي. نو هغه د یقین دی چې موجوده حکومت چې کوم شهباز شریف حکومت دی هغه اغله هیڅ قسم ریلیف نشي ورکولی، او په دې وخت کې هغه ریلیف غواړي او هغه دوباره اقتدار ته تلل غواړي. نو هغه د فوج یو لار ده چې د فوج د لارې هغه دوباره اقتدار ته راتلی شي. خو دې وخت کې د فوج نه دوه خبرې مخې ته راځي. هغوی دا وایي چې عمران خان د موجوده اسټابلیشمنت لپاره خطر نه ده، او عمران خان لپاره دې وخت کې اس قسمه ریلیف چې دی هغه په ټیبل باندې نشته.
دا پاکستان پوسټ په ملکی سیاست کې د مداخلت نه انکار کوي او کله چې تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په حق لا با وخت حزب اختلاف دا تور لګولو چې پوسټ په مرسته جوړ شوی دی، نو دا هغه وخت د پوسټ سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا په ښکاره دا خبره کړې و چې اوس پوسټ فیصله کړې ده سیاست کې به مداخلت نه کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خلی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو بیا یو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د پاکستان پاوز داوا کړی ده چې په عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وژل دي. نو تفصیل به اخلو د خپل همکار او خبريال عدنان بیټنی څخه چې د مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشه بیټنی، څخه په خیر راغلی خبرونه ته.
مهرباني منظمي بي
بیچنی سب که تاسو د دغه عملیاتو په اړه باندې لګوندې معلومات د لیدونکو سره شریکې دا کله شوې دی او په اوس څه دعوه کړې ده؟
منظمي بي د پاکستان پوز د شپې نه وخته میډیا سره په جری کړي یو خبر کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلومات پر لاسه کېدو په اساس عملیات کړي دي او بیا په دغه عملیاتو کې د 200 وسلوار د وژل کېدو دعوا کړې ده او د ویل دي چې دغه وسلوالو په علاقې کې د امنۍ چې کومه منصوبه جوړوله او خو چې کله پوز ورلای او تر دې ګیره چا پیر کړه نو د دې ترمنځ د سخت ډزو تبادله وشوه او دا ویل چې د وسلوالو په ډزو کې یو د پاکستان د پوز عسكر او ورسره سوي دي زما تاسو ته وایم چې د پاکستان د پوز روایت سره سم دغه دعوه کړې ده چې دغه وسلوال په دې وروسته کې د امنۍ په یو شمیر پیښو چې په ریښه په امنیتی عسكر بریدونه او د عامو خلکو ټارګټ کېدنګ شامل دي په دې کې ککړ پاته شوې دي خو د پاکستان د پوز په دغه بیان کې بیا د وژل شوی کسانو پیژنګلو نه ښکاره کړل شوی چې دغه څوره مهم دي او نه د کسانو ثبوتونه یا مړي میډیا ته ښکاره کړل شوی دي چې آیا دا کسان په کوم ځای کې او څنګه وژل شوی دي دا هم تر اوسه پورې مخه څنګه راغلي خو د پوز په دغه بیان کې بیا دغه هوټ ښکاره شوی دي چې دی ویل دي چې د بدره خبره څخه د نامنې چې کوم لیر دی پړاو دی دا په ورته توګه ختموي دغه دغه په داسې حال کې وي چې لسکا لوړان دي هم د شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات کړی وو او د عملیاتو په پایله کې دغه ټوله علاقه چې دا دی په ورته ډول چې دی پاکه ګرځولې ده خو نن هم په شمالي وزیرستان کې داور کمیټه ایولوی جرګه کړې ده او دوی ویل دي چې د عملیاتو او د پاکستان د پوز ورسره چې کوم وسلوالي ډلې دي هغه ترمنځ چې کله هم جګړه کیږي نو په دې کې زیات نقصان عام ولستا وړي چې تر کډوالۍ وروسته د بیرته خپل علاقو ته ستنه شوي خو په لکه کې شوس هم دوی د تسلې وړ ژوند کوي چې له عملي ژوند زیات ستمن شوي دي او له حکومتي چرواکو څخه په ځانګړي ډول په دغه لکه کې د عملیاتو نه کول غوښتنه کړې ده او دوی ویل دي چې عملیاتو په پایله کې دي عام ولستا د کوم نقصان یا ضرر نه اړوي
بیچنی صاحب څنګه دی هلته دا مهال ک په عمومي ډول حالات ته وګورو نو په ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې امنیتی حالات څنګه دی خلک سوای کاروبارونه څنګه دی د خلکو
مشک تاسو ته وایي چې ضرب اعظم عملیات ورسته پاکستان پوز خو دغه داول لري چې دغه علاقې په ورته ډول د وسلوالو څخه پاکه کړي او وسم حکومت خپل منی چې لس کال ورسته نږدې درویش زره کورنۍ چي دي هغه به کور دي او د سره د نړیوال مرسته هر میاشت میاشتنه 60000 روپے مرسته کیږي چې تر اوسه پر دغه کډوال بیر تندي واپس کړل شوی زما تاسو دا وایم چې نه یوازې شمالي وزیرستان له شمالي وزیرستان سره چې اړوند نور کمی سیمې دي په هغه کې هم د توډوخه کچه زیاته چې دا هغه برشوي ده او پرون ور سره په بل ور سره نږدې ضلع چې کلک په لومړي شوی ده په پولیسو وسلوال دي شوی چې پکښې درې پولیس اهلکار مړ او شپږ نور ژوبل سی وو او دغه سی ورسره په جنوبي وزیرستان کې تر دې یو ورځ وړاندې بریټ شه په پوز یو مرکز باندې بریټ شه وو چې پکښې د پاکستان د پوز 15 عسكر وژل سوي او نور ژوبل سوي دي تاسو به دا هم وایي چې د اپیکس کم چې د یو غیر دولتي اداره ده او تر هغه باندې سړنه کوي هغه په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د پاکستان کې درنه د امنۍ چې کومه کڅه د درې سرویس سلنه پورته شوې ده او بیا دی ویل دي چې په پاکستان کې څلور او بیا په دغه جنوري میاشت کې شوې دي او په دې کې یوازې 38 بریدونه د خیبر پښتونخوا کې تر سره شوې دي او په دې کې د 40 عسكر په ګډون تر شپږ شپېته پورې عام وګړي شې دي یا کسان شې دي دغه په دغه بریدونه کې ورل شوې دي نو څېړونکو خلک هم په دې اندښنې سرګندوي چې تیر شلو کالو راځي د پاکستان پوز په یو نه ختمیدونکي جنگ اخته ده او دوی په دغه جنگ کې د بریالیتوب ترلاسه کولو داوی کوي خو تر دې مهال په دغه علاقې کې خلک ادي ژوند نه کوي او تیر شلو کالو راځي د خلک په جنگونو کې خپل دي چې له وجې نه یوازې د دوی ژوند ستمن شوی بلکې ورسره ورسره د کاروبار تعلیم او معاش شې دي دا هم سخت سره ځپلې دي دلته علاقې خلک شې دي هغه د نو یو شمیر نور اقتصادي ستونزې سره مخامخ کړي دي
ډیره زیاته مننه بیچنی صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو دغه ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو تاسو ښه شی به
مهرباني کور مو ودان
بیا هم خبرونه کې مو د ملتیا مننه کوچ را سره په پروګرام کې مالیاس د یو بل مهمه خبر ولوري ته چې دلته امریکا کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیر ورځ ویلي و چې د پاناما کانال د بریټ په صورت کې به امریکا مسولیت لري چې د پاناما کانال وساتي یا ساتنه وکړي. د دې تفصیل اخلو، جزئیات اخلو او استاد سره شریکو. زموږ سره ملګری شوی دی د کانګرس ودانۍ لمخې زموږ همکار محمد اکرام صاحب. ستړي مشه اکرام صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه منزه شهید.
اکرام صاحب، که تاسو له کوم دې خبر تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ، دا څه موضوع ده د پاناما کانال او مارکو روبیو ولې داسې یو بیان ورکړی دی؟
منزه شهید، دا خو د هغه وخت نه شروع شو کله چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په خپلو ویناوو کې ویلو چې پاناما کانال یا د پاناما چې کوم نیر دی د دې ذمواری به اخلي، ځکه چې امریکا د دې تحفظ کوي. دا په 1908 کې تړون شوی و او د هغه ټریټي یا تړون لاندې امریکا پابند و کچرته په دغه نیر یا پاناما کینال یا دې ته کومه خطر پېښېږي نو امریکا به د دې تحفظ کوي. مارکو روبیو د سویلي امریکې په سفر باندې دی، هغه هم وینا کړې وي او د شورو یا چهارشنبې په ورځ باندې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا داسې یو بیان راغلی وو په ټویټر، په پخواني ټویټر یا ایکس باندې، چې پاناما کینال باندې د پاناما کینال اتاریټي هغوی سره تړون شوی دی او امریکایي چې کوم جهازونه دي د دغه پاناما کینال نه تیریږي، د هغې به کومې پیسې نه ورکول کیږي، بلکې دا به مفت یا ویلیازي. خو د هغې وروستو د پاناما کینال اتاریټي چې هغه پخپل د پاناما کینال یا پاناما نیر د هغې سره نه کوي، او دا یو انډیپندنت یا آزاده اداره ده، د حکومت لاندې خو آزاده اداره ده. هغې د دې رد وکړو چې داسې څه قسم تړون د امریکې سره نه دی شوی. خو د مارکو روبیو بیان دا وروسته راغلی دی. مارکو روبیو وایي چې امریکا به دغه تړون تحفظ کوي، د پاناما کینال تحفظ د دې په غاړه دی، او که چېرته ضرورت پیښ شو نو د امریکایي پوځونه او خاص کر چې د امریکې کم نیوی ځواکونه دي، سمندري ځواکونه دي، هغه به د دې د تحفظ لپاره دي. خو بیا چې کوم وروسته خبر راغلی دی نو د پاناما صدر هوزه راو ملینو ویلی دی چې دوی خبره اترم کوي، او نن یعنی د جمعې ورځ یاد کړی دی چې دوی به د امریکای چارواکو سره، امریکای صدر سره خبره اترې کوي. نو دا خبره ډیره لا روانه ده د دواړو اړخونه. اول امریکای ویل چې تړون شوی دی، پیسې به نه ورکوي، هغه وایي چې داسې څه قسمه تړون نه دی شوی.
محمد اکرام صاحب، آیا داسې ویلی شو چې ولې دغه پاناما کانال دومره مهمه دی د امریکا لپاره؟
مهم په دې وجه باندې چې د دې ځنه نړیوال تجارت ډیر زیاتېږي راتېږي، یو خواته او بل خواته د پاناما کینال د لارې لوی نړیوال تجارت ته دینه تیریږي. او بل په دې مهم دی چې چین د بی آر آی یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د تړون لاندې په 2019 کې د پاناما سره یو تړون کړو، خاص کر په دغه علاقه کې. یو خو دغه د بی آر آی چې کوم تړون شوی و نو د دې یو کال مخکې د پاناما او د چین اړیکې هم زیاتې بحال شوي وي او د تایوان سره اړیکې ختم کړې وي. اوس دا په هغه وخت کې بیل صدر و، اوس چې کوم صدر راغلی دی هوزه راو ملینو، هغه یو خدا کړی دی چې د بی آر آی چې کوم تړون شوی دی هغه په چین کې چې د پاناما کومه امبسی یا سفارت هغې ته ویلي دي چې موږ دا نه تازه کوو. په هغې باندې چین هم هلته د غصې او د خفقان څرګندونه هم کړې ده، او هغې ویلي چې دا څه روان دي. نو د امریکې چې کومې پالیسۍ یا بیانونه دي هغې ته غیر ذمهوار ویلي دي. خو امریکا پخپله وایي چې چین په دې ځایونو کې، په سویلي امریکا کې، خاص کر په پاناما کې، د خپلو ګټو لپاره داسې ګامونه اخلي چې هغه رول بیس د تجارت لپاره چې کوم قوانین دي د هغې په بنیاد باندې نه دي. نو په دې کې نور ملکونه هم شامل دي، یعنی په دې کې د چین مثلا او ستونزې هم شاملې ده، او خاص کر د تجارت په حواله سره، ځکه امریکا دغه بیانونه مخې ته راځي چې کچرته حمله کیږي یا د دې کم تحفظ راځي نو امریکا به د خپلو ګټو د پاناما کینال د دې تحفظ کوي.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې راغلی او لیدونکو سره مو دغه ټول تفصیل شریک کړو. تاسو ته ښه شیبه.
ډیوه سره اوسی. ډیوی سره د ملتیا مومننه کوو او زوده محل دی بلې موضوع ولورته. د امریکا د سرحدي ګزمې مامورین د صدر ډونلډ ټرمپ د غیر قانونه کډوالو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو په برخه کې بې اسناد کډوال نیسي. دغه ګرفتاری زیاتره په کالیفورنیا کې شوې دي، چیرته چې یو خار د ریاستي پالیسۍ پرته غواړي د کډوالو په اړه د مرکزي ادارو سره همکاري وکړي. د وایس آف امریکا خبریالې جینا جولت پر یو ریپورت جوړ کړی دی، تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
کالیفورنیا یو داسې ریاست دی چې د مهاجرت وفاقي ادارو سره د پولیسو همکاري محدودوي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د کډوالو مامورینو پرنګ ګامونه پورته کړي یا د امیګریشن قانون سرغړونو په سر ګرفتاري وکړي. کالیفورنیا ځان د کډوالو د سرپنا ریاست مني، خو د ریاست یو هانټنګټن بیچ خار د دې برعکس ځان د غیر قانونه کډوالو لپاره پناهګانه بلکې د جرمونو د مخنیوي په لړ کې د کډوالو خلاف د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
که یو غیر قانوني کډوال جرم وکړي په ځانګړي ډول یو وحشیانه جرم، زه غواړم چې هغه وېستل شي او زه غواړم چې په هر کچه وي د خپلې ټولنې د خوندي کولو لپاره د قانون په ځای کولو هر ممکنه ګام پورته کړو. که ته د قانون نافذولو لپاره دغه څه له لاسه ورکړې، نو کېدای شي مونږ یو داسې تن خوشې کړو چې مونږ یې بیرته په خپله ټولنه کې نه غواړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ سره کار کوي چې سیمه ایزو مهاجر پلوه تنظیمونو ته تحقیق او تګلارې مرسته ورکوي. وایي هیڅ ثبوت نشته چې د پناځې په نوم جوړ کړی شوي ښارونه لږ خوندي دي.
یو بل پسې سوي مطالعه ثابته کړې ده چې د پناځای شارونه نه یوازې دا چې جرمونه نه زیاتوي بلکې په حقیقت کې کموي. خو دا هانټنګټن بیچ سیاستمداران چې د دې ضد پالیسۍ ته لومړیتوبونه ورکوي، دا شایي چې دوی د عمومي امنیت ساتلو تګلاره په مخ بیايي.
د سیمې د یو هوټل مالک چارلی زیبلا د هانټنګټن بیچ د غیر پناه مرکز خار په هیڅ ملاتړ کوي.
په غیر قانون ډول دلته د پولی په راپور کېدلو تا لوړان د جرم کړي او قانون دې مات کړي او دا د منن وړ نه ده. زه دلته په قانوني لار راغلم، ما هر څه سم تر سره کړي، په قطار کې مې انتظار کړي، راپور پیسې مې ورکړي او دولس کاله مې وشول چې امریکایي شهري جوړ شوم.
په امریکا کې غیر قانوني شتون یو غیر قانوني سرغړونه ده، خو جرم نه. خو غیر قانوني داخليدل یو قابل سزا جرم دی. که یو څوک ورسته له وباسلو بیا په غیر قانوني ډول داخل شي، نو دا یو سنجیده جرم ګڼل کیږي چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا لري. د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامی حکم چې ورته د یرغلګرې ضد د امریکایانو د تحفظ نوم ورکړی شوی، با هغو خارونو ته د مرکزی حکومت مالی مرستې بندې کړي چې پناه ځایونه لري. خو لا معلومه نه ده چې د کالیفورنیا په شمول به کوم ریاستونه د مرکزی مالی مرستو بندولو په ضد کې راشي. د کالیفورنیا پوهنتون د قانون ښودنې استاده اینی لای وای چې هانټنګټن بیچ د غیر پناه مرکز خار په توګه اعلانول تر ډیره حده یو نمایشي ګام دی، ځکه چې دوی ځایي پولیس باندې قابو نه لري.
د شار د علامیه به محدوده اغیزه ولري، ځکه چې شارونه په عمومي توګه خپل زندانونه نه لري. د زندانونو کنټرول د اورنج کاونټي د پولیسو د افسرانو فرضیه ده چې دا یو بیل فیصله کوونکی دی.
کله چې کالیفورنیا په کال 2018 کې د پناځې خپل قانون جوړ کړلو، نو د ټرمپ انتظامی په عدالت زور راوړو چې دغه قانون د مهاجرت مرکزی ادارو ته په کار کې خنډ جوړوي. خو د عدالت د اپیل څنګه د ریاست په حق کې فیصله وکړه او د امریکای سپریم کورټ د بیا کتنې د قضیې نه انکار کړو. د وایس آف امریکا خبریالې جینیا ډولوټ لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
خبری خبرونه دوام لري. تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري یا اوري. وایت هاوس ویلی دی چې صدر ترامپ غزه ته د رایبریا په شان منځنی ختیس کې د یو ښکلي ځای په ډول د بیا رغونې خپل پلان کې د امریکني ځواکونو د کارولو ژمنه نه ده کړې، او دا چې فلسطینیان بل ځای کې پر ځای کول به یوازې عریضي وي. د نړیوال غبرګون ترامپ ته څه وو؟ د پیتسي ویدا کاسوارا ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د 15 لکو نه زیات فلسطینیان شمالي غزا ته ورغلي دي. دوی د صدر ډونالد ترامپ دخوا د غزا انکلیف د نیولو مخالفت کوي. ترامپ د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا به د دې علاقې واک ترلاسه کوي.
فشرت عين ترامب.
ترامب زمونږ د بيزای کولو یاد وستلو خوب لیدل شي.
غزا ته د امریکني ځواکونو د ورلیکلو په حق لا د سه شنبه په ورځ د ترامپ نه پوښتنه شوې و.
تر غزا شي د غزي خبره ده. موږ به هغه څه کوو چې ضروری وي. که ضروری وي موږ به دغه کوو. موږ به د زمکه دغه ټوټه نیسو.
د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری کارولاین لیویت د چهارشنبه په ورځ د وینا وضاحت کړي.
د دې دا معنا نه ده چې فوز به غزا ته ورزي. د دې دا معنا نه ده چې د دې حصول لپاره به د امریکا د ولس رقمونه خرڅ کیږي. د دې مطلب دا دی ډونالد ترامپ چې د نړۍ کې تر ټولو غوره مملکوونکی دی، هغه به په سیمه کې د خپلو شریکدارانو سره یو لوزنامه لاسلیک کوي.
د اردن او مصر په ګډون سیمه ایزو شریکدارانو د دې فکر غندنه کړې ده. د هغه دوه ګاونډي هوادونه دي چې ترامپ یې د فلسطینیانو د منلو لپاره هڅوي. د اردن بادشاہ عبدالله د چهارشنبه پر ورځ فلسطین د صدر محمود عباس او هم په دغه ورځ د فلسطین اعلی چارواکو په قاهره کې د مصر خارجه وزیر سره ملاقات کړی وو. دوی د دوه ریاستونو د حل په ضرورت ټینګار کړی، او همداسې د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونیو ګوتاریش هم ویلي دي.
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوالو قوانینو خیال وساتل شي. دا ضروری ده چې د هر قسمه نسلی یا مذهبي ډلې د بې ځایه کولو یا د وجنې نه ډډه وکړي شي.
سعودي عرب چې د عرب نړۍ کلتوري او سیاسي مشر دی په سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې د فلسطین د ریاست لپاره د دوی ملاتړ د دوی په وینا کلک ثابت قدم او نه بدلیدونکی دی.
وان هاذا الموقف
بديك لك دريز نه خبرې کېدلی شي او نه پرې بولی کېدلی شي.
دا بیان د ترامپ د داوی مخالفت کوي. چرته چې نوموړي د سه شنبه پر ورځ داوه کړې وه چې سعودي عرب د فلسطین د ریاست غوښتنې نه کوي.
سعودي عرب ډېر مرسته وکړي او دوی مرسته کوونکي دي. دوی په منځني ختیځ کې امن غواړي.
سعودي عرب د بایدن انتظامی سره د امنیت او د توانایي د تړون په بدل کې د اسرائیل پر رسمیت د پیژندلو لپاره خبرې اترې کولې، خو د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د حماس د برید او بیا د اسرائیل د ځوابي عملیاتو په وجه دغه خبرې اترې وزنډولې شوې. د سعودي عرب سره د لوزنامې په وجه به د اسرائیل او د عرب هیوادونو ترمنځ د معمول د تعلقاتو قائمولو لپاره د 2020 د ترامپ په منځګړیتوب ابراهام اکرد مخ په وړاندې تللې وې، خو کم از کم د اوس لپاره ریاض به لا ډیر محتاط وي.
محمد بن سلمان
سعودي ولی عهد محمد بن سلمان دا مهال د صدر ترامپ د پلان سره د مخ په وړاندې تلو کې په سمدستي توګه کومه ګټه نه ویني. په هر صورت دا څګلار را پاراون کې دا او ښکاری داسي چې ټوله نړۍ د دې مخالفت کوي.
د امریکای مخالفین لکه چین او روس هم په دې کې شامل دي، او ائتلافیان لکه جرمني، فرانس او برتانی یې هم مخالفت خوده دي.
They must be allowed home.
باید دوی کور ته پریخودل شي، باید دوی بیا ودانه ته پریخودل شي، او باید چې د دوی د دوه ریاستونو د حل پلاره کې د بیا رغونې په هڅو کې موږ د دوی سره یو.
وایټ هاوس اوس وایي د ترامپ پلان یوازې په ارزي توګه د فلسطینیانو بل ځای کې د پر ځای کولو لپاره دی.
دا د انسانانو د اوسېدو ځای نه دی، او زما په خیال په حقیقت کې دا یو ډېره بده مشوره ده چې خلک دي په دې بدو حالاتو کې دغلته ژوند وکړي.
لیویت ویلی ترامپ به پراتونکو ورځو کې د سیمه ایز مشرانو سره خبرې کوي. په عین حال کې د غزا په ګډون د ترامپ د وړاندې ګامونو خلاف د امریکې په ښارونو کې خلک احتجاج ته راوتلي دي. د وایس آف امریکا د خبریالې پیټسي ویدا کوسوارا لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرفہ خبرونا بحثنا او سیڑنی کتلے او اوریدلے شی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سبے او یا بی او یا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سلدرے ہر اورس سلویری ساتا لڈی وسر اوسے
یا هم د امریکای سیاست او دلته حالات باندې یو بل ریپورت ولوري ته زو چې د امریکا د کانګرس دیموکراتانو په دې اونۍ کې صدر ډونالد ترامپ نه خبرداري ورکړې ده چې هغه به د انتظامیه د ګامونو د مقابلې لپاره چې یو اس ای په شان ځینو حکومتي ادارو کې بدلونونه راولي د حکومتي اخراجاتو پر سر راتلونکو خبرې اترې د بیانې په تور استعمال کړي د کاترین جابسن ریپورت تاسو ته احمد فواد لامی وړاندې کوي
د امازون ځنګلونو د تحفظ نیولې بیا د میانمار د کډوالو سره ترم راستي او بیا د روس د جنگ له یې ته خېدل اوکراینیانو ته د کورونو تر برابرولو پورې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا د امداد بندیدل محسوس کېدل شي په دې هفته کې ډیموکرات او قانون سازانو په واشنگټن کې د یو اس ایډ دفتر مخې ته چې اوس تړل شوی او همداراز د امریکا د کانګرس په وړاندې مظاهره وکړه
دا چې دوی د اختیاراتو د علاحدګۍ خلاف ورزي کوي مونږ به یې مقابله کوو دا چې دوی د امریکا د آئین خلاف ورزي کوي مونږ به یې مقابله کوو مونږ به چوپ نه پاتې کیږو مونږ به یې په وړاندې ودرېږو مونږ به اواز یې کړو مونږ به قیام وکړو
د روانې هفتې په سر کې پس دغه چې صدر ترامپ د امریکا د خارجي امداد د ځنډیدلو حکم جاری کړ د امریکا نړیواله ترقیاتي اداره یا یو اس ایډ د خارجه وزیر مارکو روبیو د اختیار لاندې راوستل شو او د هغې ادارې قریب ټول کارکونکي په رخصتۍ یا چټۍ ولېګل شول
موږ ګورو چې د نړۍ تر ټولو طاقتور سړی ډونالډ ټرمپ او د نړۍ تر ټولو دولتمند سړی ایلن مسک اوس په دنیا کې د تر ټولو غریبي ښځې او غریب سړي څخه پیسې او ډوډۍ اخلي
د کانګرس ریپبلیکنان وایي ترامپ د حکومتي ادارو د بیا ارزونې لپاره پراخ صدارتي اختیارات استعمالوي ترامپ دا کار د ایلن مسک په ذریعه کوي چې یو شتمن بلیونر دی او د حکومتي کارکردګۍ د ادارې مشر ټاکل شوی دغه مقصد د مرکزی حکومت د اخراجاتو راکمول دي
زه فکر نه کوم چې هغه دی یو اداره وتړي خو فکر کوم دا حق ورسره شته چې د فندونو جاج واخلي او دا وګوري چې هغه فیصله په څه طریقه کیږي او کومو ترجیحاتو ته پیسې ورکړي کیږي زما په خیال د هرې انتظامیه د پاره دا شاید سم کار وي کله چې نتیجې راشي نو ښکاری چې ګڼ شمیر پروګرامونه د هغه ادارې له طرفه منظور شوي او پیسې ورکړي شوي چې فکر کوم ځنی دا ټاکل شوی مقصد د بارا کار کوي او ځنی یې نه کوي
یوی چیرونکو وی ته وویل چې دا حالت په خو هیڅ کله هم امریکا کې نه ولیدل شي
د دلیل په بنیاد د انتظامی څنګ له خوا د اختیاراتو د لیدګي یو رښتینی خلاف ورزي ده چې کوشش وکړي هغه ادارې مکمل بند کړي کوم چې کانګرس جوړی کړی دي او کانګرس ورته بجټ ځانګړی کوي حتی که انتظامیا د هغو فندونو د استعمال په څرنګوالي او د هغه ادارې په عمل باندې ډیره پښتنه هم ولري
سنټ کې د لګاکوي ډیموکراټانو مشر چک شومر د نهي اسې شمې پورز وویل چې هغه د جال او دوکي د لمندړولو ملاتړی دی مګر د دې پروسې په تیز رفتاری او رازداری نیوکه کوي
دا څه چې داج یا د حکومتي کارکردګۍ ادارې کوي دیموکراسي نه ده موږ پوهیږو چې دیموکراسي صدا دیموکراسي ښکاروي رازدار نه وي
دیموکراتانو ژمنه کړې چې د ترامپ د کابینې نومول شو یو کسانو ته د رایو پروسه ودروي او د حکومتي اخراجاتو په یو نوي بل باندې هم د خپل رایو په دریخ کولو یو اس ایډ کې د بدلون په ضد احتجاج وکړي د کیترین جپسن رپورت فواد لامی وی وی ډیوا واشنگټن
خبری خبرونه دوام لري زو یو ری بیا هم د سیمې ولوري ته د ملګرو ملتونو ادارې یو ان اف پی خبرداري ورکړې دی چې د امریکا د مرستو کموالی با په افغانستان کې تر 2023 کال پورې د امیدواري او زیګون سره تړلو علتونو له کبله د 1200 نورو خزو د مړینې او 1900 اضافي غیر ارادي امیدواري لامل شي د سیاسي چارو پوهان او د خزو د حقونو فعالان وایي د امریکا د مرستو بندیدو وروسته اوس به طالبانو ته د نورو هیوادونو څخه د مرستو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ولنی سره سیاسي تعامل کول او اړوند ګامونه خستل وی تفصیلی صدر راځي چې عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې وګورو
یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ ویلی چې افغانستان کې هر دوو غنټو کې یو مور د امیدواری او زیګون په وخت د علاج وړ ناروغو لقبل ژوند لا سور کوي چې د میندو د زیګون لپاره په نړۍ کې لو جنکو هیوادونو څخه یو جوړی د خزو د حقونو فعالانی وای افغانستان سره د مرستو کمیدل په هیواد کې د خزو وضعیت نور هم خراب کړي او خوراک او خدمتونو ته به لاسرسي کم شي
کله چې مور له خوارځواکۍ یا مل نیوټریشن سره مخامخ وي نو هغه به ماشوم چې دی په ګیډه کې دغه ته به څه ورسیږي مغز چې طفل به وزن به کمی مور به مثلا د وینې هیموګلوبین به ټیټ وي مور به د دې توان نه لري چې دا حمل صحیح مخته ولاړ شي یا د وخت نه مخکې به دا ولادت کوي یا بیا داسې مثلا دا تلفات به ځینې ځایونه کې دا ده چې اته مور چې یو نرسنګ یا یو هاسپټل ته ضرورت لري چې هلته دا ولادت وکړي نو هلته به دا مسلکي کارمند به موجود نه وي او مور به کلف کیږي
صدر ترامپ د افغانستان په ګډون د سلونسي واحدونو سره مرستي د نوي روزو لپاره وزنډولې د ګول یادو شنبه په ورځ د صدر ترامپ سلاکار ایلان مسک ویل چې صدر د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په تړلو رضا شوه خاغلی مسک ویل چې یو ایس ایډ نه د چینجو ډاکیو بال یا پندوز جوړ شوه دی د امریکا د خارجه چارو وزیر مارکو روبیو ویلی د یو ایس ایډ پیسې د ټیکس ورکونکو پیسې دي او دا به مونږ ډیره په ذمہواری خرج کوو
I'm the acting director of USAID.
زه د یو ایس ایډ نگران مشریم ما دا اختیار یو بل چاته حواله کړم مګر زه به ورسره رابطه کیم بیا هم وایم چې زموږ هدف دا کتل دي چې خپل بهرنۍ مرستې د قومي مفاداتو سره برابرې کړو د یو ایس ایډ داسې ډیر فعالیتونه دي چې هغه به جاری پاتې وي او د امریکای د بهرنۍ پالیسۍ برخه وي مګر په کار ده چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ سره اړخ ولګوي
د ای ایف پی خبری ادارې تر مخه د یونائیټډ نیشنز پاپولیشن فند سیمه ایز مشر پیو سمیت د فروری په سلورما ویلي اداره روان کال په افغانستان بنگلاديش او پاکستان کې د خدمتونو لپاره د 3.8 میلیون ډالرونو سیوا امداد ته اړتیا لري نو موړې وای کوم راستي ونښوینو افغانستان کې خزیبا یوازې په غندزینو کې ماشومان پیدا کوي او نوی زګیدونکو ماشومان به د علاج وړ ناروغو د لاسه مړ کیږي د سیاسي چارو سیړونکو وایي د نړیوالو مرستو سیوا کولو د پاره طالبان باید په ادارو کې مسلکي تنان وګماري او د نړیوالو ټولنې سره سیاسي تعامل وکړي
د امریکا د مرستو د درېدل سره موږ لمنو چې لومړی خو په خپل دغه واد په خپل دې دریز باندې لسره کتنو کړی او بیا زموږ په څنګه چې نور زبرځواک سرمایدار وادونه لکه چین روسیا هند او نور اروپאי ودونه دوی باید دغه تشدکه کی
د ملګرو ملتونو د یاد ادارې تر مخه د امریکای د مرستو سره یوازې په 2023 کال کې د امیدواری پر مهال د نړۍ په کچه د 3000 او 800 احتمالي مړینو مخنیوي شوی وو عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور
د لوګي د مخنیوي او د خوراک د بیړني ضرورتونو پوره کولو لپاره د امریکای په جنوب غربي سیمو کې یو مرکز کار کوي چې په کې د خوراک اخیستلو لپاره چندې راټولولې شي او ځایی آشپزان د خ سوپ جوړولو مقابله کوي په دې اړه نور تفصيل د نیو مکسیکو نه د وی او ای خبريالا ګوستاوا مارټینز په ریپورت کې تاسو ته بختو شاوړاندې کوي
د سنت افه د خوراک د ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په نامه د پخلی په دغه خوندوره مقابله کې درش ځایی آشپزانو یا شیفانو برخه واخیسته چې د نیو مکسیکو دغه فود بانک یا خوراکي مرکز ته ګټه رسی هر کال په امریکا کې د فوټبال د چمپیون شپ سوپر بال نوړاندې دغه د سوره د دې مرکز د چندورا ټولولو یو لوی مقوی چې سکال پکې د $100,000 نه زیاتې پیسې راټولې شوې دا د پروګرام منتظمین وای په دې پیسو به د ماشومانو بوډاګانو د خوراک د کمی سره مخ خلکو لپاره قابو 15,00,000 خوراکونه جوړ کړی شي د فود ډیپو ډایریکټر جل ډیکسن وای په امریکا کې لوګه یو مستقله مسله ده
تر څو چې هر وږي ته خوراک نه وي رسیدلې او تر څو چې هر محتاج تل په دې باور سوي نه وي چې بل خوراک به له کومه ځای ورزي تر هغه هیڅ مشکار نسی پوره کېدلی
برمنډکس زیاتوی فود ډیپو د اور او سیلابونو په پیښو کې د بی پوره شو خلکو سره هم مرسته کوي او هغوی ته په لومړی فرصت کې ځانونه رسوي سکال د فوډ ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په دې دستوره کې د 1500 نه زیات خلک د مرستو په خاطر شامل شو. دغه مقابله د تروشو کریمی خوراکونو، سمندري خوراک، سبزیانو او په مجموعي توګه د غوره خوراک په خونکو ترمنځ وشوه. دا خوندوره مقابله وه، خو پکې د شریک ریچارډ بوسن دپاره فیصله کول ګران وو.
فوډ ډیپو ډیر مشهور دی چې په ټولنه کې ډیر ښه کار کوي او په ملک کې د روانو حالاتو په وخت کې د دې اهمیت نور هم زیات شوی. زه هم دلته خوراک لراغلی یم، خو خوشحاله یم چې زه یو ښه کار هم کوم.
کله چې د وټونو شمیره وشوه نو پکې د یو اشپز یا کوک سوپ تر ټولو زیات خوښ کړی شو چې د فلاینګ ټورټیلا شیف آلډریان مارټینیز پوخ کړی وو. څوک چې د مکسیکو کډوال دی خو پخلی په امریکا کې زده کړی.
زه ډیر خوشحاله یم او ویاړ کوم چې په دې مقابله کې مې ګډون وکړ او انعام مې وګټلو. خو یو تریخ حقیقت چې مونږ پرې خفه یو، هغه د کډوالو موجوده حالت دی. مونږ دلته راغلی یو چې ترقی وکړو او د خپلو کورنو مرسته وکړو، خو نن مونږ د خپل ټیم نه خوشحاله یو، فخر پرې کوو.
هر څه که د دې مقابلې بنیادی مقصد د فوډ ډیپو دپاره مالی مرستې جمع کول وو، خو د دغه دستوري منتظمین وای دوی په امریکا کې د خوراک او نورو خدماتو په مدونو کې د کډوالو اهمیت او کار هم په ډاګه کول غواړي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د کوټي ځوانانو وکاله وړاندې د ښار د شاته پاته سیمه سریاب غوث آباد کې په یو غیر فعال سرکاري روغتون کې یو لایبرري په خپلو مټو آباده کړې وه، خو اوس سرکار ورته ویلي دي چې روغتون فعال کوي نو ځوانان د لایبرري له دې ځایه ختم کړي. د علم او کتاب مینوال د حکومت د غوښتنې خفه کړي دي. نور حال یې صدې راځي چې د ډي وي خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وکړو.
زبیده منظور لتیرو او کالو څخه هر ورځ د کوټي غوث آباد لوړ کاریز کتابتون ته ورځي او د علم تند ماتوي. خو دغه لایبرری د ختمېدو پر نازک پاړ ولاړه ده. حکومت یې د ختمېدو امر کړی چې زبیده او په دې لایبرری کې رجسترډ لوی او واړه سلګونه د کتاب مینوال یې خفه کړي.
په سریا په خاصه په لوړ کاریز کې دا لومړی ولسی کتابتون دی. و اته کاله کېږي چې موږ دلته راځو. زموږ د مور پلار د دې کتابتون په چلوونکو باندې او په موږ باندې بروسه جوړه سوې چې اولادونه یې خوندي دي. تاسو ولې دا چې دلته د نجونو جلا ځای دی او د الکوانو جلا ځای دی؟
په کال 2010 کې د بینظیر په نامه سرکاري روغتون ودانۍ جوړ کړل سوی. لا غیر آباد ودانۍ څخه د علمی ګټې اخیستو په موخه په 2013 کال کې د ودانۍ په یو برخه کې د سیمې ځوانانو په شخصي لګښت یاد کتابتون جوړ کړی. وای لزر کتابونه په کې شي. 1500 نارینه شزینه د هر عمر زده کوونکو ورسره رجسترډ دي. خو روانه ونی حکومت ورته ویلي چې روغتون فعال کوي نو دوی دی ودانۍ خالی کړي. د کتابتون چلوونکي وای دوی هم غواړي چې روغتون دی آباد سي، خو حکومت دی و دوی ته د دې کتابتون لپاره هم یو ځای ورکړي چې د علم او رڼا دا سفر همداسي دوامدار وساتي.
دا وکال کې موږ ګورو دا مختلف سټډنټان هغه چې کمپټیټیو اگزام لیکچرر اگزامی ایس ایس ٹی اگزامی یا پی سی ایس سی ایس ایس اگزامی گرد اسٹوڈنٹان دغه سره کلیئر کړی دي اوس ام ڈیلی وزٹنگ باندې اسٹوڈنٹان راځي هغه شپته اتیا اسٹوڈنٹان ڈیلی راځي دغه کی میل اسٹوڈنٹان استا فیمیل اسٹوڈنٹان هم استا بول یو شی دغه دي کی دلته موږ فری آف کاسٹ ٹیوشن کلاسي ورکو هغه د لائبریری بند کیږي ته دا موږ د پاره ډیر غټ نقصان دي
د بلوچستان د سیاحت محکمې وزیر بخت محمد کاکړ په وینا دای نه غواړي چې د ځوانانو د غزیار او خواري په اوبو یوسی
زما هر سکم تعاون دی ز یقینا سټوډنټس دی ز د دوی په حق کیم د دې شپه کې سم دوی ته الټرنیټیو ځای ورکو او ان شاء الله ورکو یا ک دوی داسې ځای هند کړی دی ز ورسره ما کنیو زبر ډیسټریکټ کنوینسیشن تم هغه کوم سنز دی شاو خوا کدا چې ځای وي هغه به موږ برابر هم کو او هغه به هم کو چې د دوی لپاره یو شش ایستم او
د بلوچستان سر شار کوټي آبادی شاو خوا 15 درس لکه شول کیږي چې په کې ترنیم درځن پوری سرکاري او اولسی لایبرری موجود دي د کتاب منوال له حکومت څخه د شته لایبرری او د لاش کولو او نویو لایبرری او د جوړولو غوښتنه کوي چې د علم تجی لدې لارې خپل تند په وړیا توګه ما تکړی حفیظ الله ستوري شرانای وی او ای ډیوا کوټه
د خیبر پختونخوا کروندګرو د حکومت لخوا د زرعي ټیکس د لګولو په ضد د تحریک پیلولو اعلان کړی دی وایي چې کروندګر یې لوړاندې نه په خپلو فصلونو بیلابیلې مالیې ورکوي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دغه پریکړه بیرته وانخلي ګڼي د زمیندارو سره به د احتجاج پرته بله کومه لاره پاتې نه شي په دې اړه نور تفصیل څه دی راځئ چې د ملک وقاص په ریپورټ کې وګورو
د پختونخوا د سوابې ضلع کروندګرو په ټوله صوبه کې د حکومت لخوا زرین کم ټیکس 2015 قانون په ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی دوی وایي چې پیل یې د سوابې ضلع نه کړی او وخت په وخت په دوی نور کروندګرو ته هم د احتجاج کولو وایي ځکه چې دوی په خپلو فصلونو خرچې کړي او د سرې داروګانو او تخمونو د ګرانو بیو له امله هغه هم نه پوره کیږي نو ځکه دوی نورو مالیو ورکولو ته تیار نه دي
منګه بنیادی طور دا بل چیر راغلی دی نو دا د ایم ایف په ایما باندې راغلی دی منګه د دې بل په والا باندې دا یو خبره کول غواړو چې دې وخت کې د خیبر پختونخوا زمیندار یا د پاکستان ټول زمیندار چې دي نو موږ ته خپل چې په مختلفو فصلونو باندې کم لګښت وکړو کاسټا پروډکشن کم وکړو نو موږ ته غم تر اوسه پورې نه ملاویږي ځکه چې دلته کې پاکستان کې موږ باندې ان ډایرکټ چې کم دینو په کیمیکل فرټیلایزر باندې په مختلفو دوایانو باندې په تخمونو باندې او نور چې په زمیندارۍ کې کم لوازمات لګي په دغه ټولو باندې
د پختونخوا صوبې حکومت لخوا د زری انکم ټیکس 2015 په نوم قانون تر مخه و دغه ټیکس به د کال 2015 د لومړی نیټین څخه ولګول شي د بل لمخه د صوبې په درو ډیویژنونو او سلورو زونونو کې ویشل شوې ده د بل د متن لمخه د 200,000 نه زیات کلنی زری آمدن لرونکي به 15% ټیکس ورکوي او 90,000 روپے به سوپر ټیکس ورکوي دغه راز د 14,000 نه زیات آمدن لرونکي به 13% او 1,00,000 روپے سوپر ټیکس ورکوي او په 22,000 آمدن لرونکو به 60% او 5,500 روپے ټیکس ورکوي هو کروندګر بیا وایي که حکومت قانون ختم نکړ نو دوی به په احتجاجونو لاس پوری کړي
او دی دا ټیکس ختم نگی نو موږ به ان شاء الله بیا دا اعلان کوو چې د ار علاقې خلق د خپل امنه او ان پی ام مخې ته کینو او کنا روډ موټر وې او جی ډی روډ ار سمنګ بندو منګه مکمل دی سی ته تیار نه یو
او د حکومتي ګون استاد وای چې دوی با چارواکو ته د کروندګرو غږ رسوي او دوی با بے وسه نه پریږدي
الحمدلله دې زمیدارو لدا ډاډ دا باور ورکو چې موږ ستاسو نمائندگان یو د دې کلی خلک کدلته کې سپیکر صاحب دی کدلته کې اپاشی صوبائی وزیر کبلا خان دی کدلته کې شارام خان دی عبدالکریم خان دی رنگیز اجی صاحب دی د دې ضلع کم نمائندگان چې دی کم مشران چې دی د دې په ووټ ان شاء الله تھری دی او د دې د حق به بھرپور نمائندگی کوي او د دې د دې موقف به بھرپور تایید کوي ان شاء الله د دې به موږ داسې بے ضایع او بے یار عبادتگار چرم پری نگدو او دای خبره به مونږه هر هغه ځای ته رسو چې په کم ځای باندې د دې تسلی وي او د دې مسله حل کیږي
کروندګر وایي چې حکومت باید لومړی د کرنې پالیسی روښانه کړي چې د کروندګرو د پیداوار بیا به څه وي، ځکه چې دوی پیداوار بازار ته ورکوي خو د خپلو پیداوار د نرخ د ټاکلو واک نه لري. نو تر هغې چې حکومت د کرنې پالیسی روښانه کړي نه وي، نو د مالیې پالیسی لپاره هیڅ توجه تون نه لري. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، سوابې.
په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې په ملکی کچه د سود او ګرانۍ کې د کمی باوجود په مارکیټ کې تجارتي فعالیتونه نه دي زیات شوي او د توانایي د زیاتو بیو او ټکسونو له کبله کاروبارونه پر ځای ولاړ دي. تفصیلي صدر راځي چې د ریاض حسین په ریپورت کې په ګډ سر ووینو.
کاروباریان وایي په پاکستان کې د سود شرح 12% تراکوزه شوې او ګرانی 2.5% ده. دوی وایي کاروباری فعالیتونه د صنعتي پرمختیا سره اړه لري او په خصوصي توګه واړه کاروباریان د زیاتو ټیکسونو او د توانایي د ګرانو بیو سره مخ دي چې له امله یې په بیروزګاری اثر پرېوتې او تجارت مخ په وړاندې نه ځي.
بزنسز ار دی نشتره او د ګورنمنت هغه خبره چې مارکیټ پرېټ 12% تراغه او انفلیشن 3% تراغه نو په مارکیټ کې خو هغه سیزونه نه ښکاری کنه، خو د دې ریزلټ خو به موږ ته اله ښکاری چې ستا په ملک کې کنسټرکشن چې کوم زمونږ اداره ده، چې زمونږ کنسټرکشن اداره رواني هغې سره به چې کوم دی نو زمونږ دا مونږ دا ټول تبدیلی محسوس کولی شو. تر څو پورې چې کنسټرکشن ډیپارټمنټ نه دی روان، د ګورمنټ چې کوم دا اناؤنسمنټ دی چې انفلیشن داسې شو یا مارکیټ ریټ داسې شو، داغه اس کیس مسا اثر نګاری.
د سٹیټ بینک شمیرې خایي روان مالی کال د 2023 او 15 په میاشتو کې معیشت کې د پیسو زیاتوالي چې پرمختیا ته وده ورکړي منفی 903 او یا ارب روپیه ته تللی. یاد بینک وایي تیر مالی کال 2023 او 24 هم په دې موده کې په دې رقم کې 1414 ارب روپیه اضافه شوی و. د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال د جون راهسه د سود شره د 2% نه 12% تراکوزه شوی او د ګرانې شره په دسمبر کې 2.4% ریکارډ کړی شوی. خو اقتصاد پوهان وایي د پرمختیا کم شره او رو اقتصاد د حکومت په ګټه دی، ځکه چې اقتصادي پرمختیا مخ په وړاندې ځي نو دې سره به د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاتیږي او په ګرانۍ کې به اضافه کیږي. پوهان وایي خلکو زیاتې پیسې په سٹاک مارکیټ کې لګولې دي.
چین انڈسٹری چې کوم دا هغه شان په نیگیټیو کې راغلی او تیر کال نه هم زیات ثاني کې نیگیټیویټی راغلی د دې وجه هم پروډکشن نه شوی. بل تر بل ته زموږ اګریکلچر سیکټر وګورې نو په هغه کې هم کمیوالی راغلی او دا وی وجه دا کوم چې زموږ میجر کراپس دي هغه غنم والو مو هغه مون غنی والو او هغه مون کاټن والو نو هغه کې هم کمی راغلی. کاټن چې کوم دی زموږ ټول ټیکسټایل انډستری چلی چې تقریبا 60% هغه زموږ ایکسپورټس گروت اورینټډ سیکٹر دی او کاټن کې کمی راغلی دی وجه هغه سیکټر هم زموږ داسې.
مرکزی بینک وایي روان مالی کال په اوم میاشتو کې شخصي سانګې ته یو سل یو کم سلویخ کرب روپیه قرضه ورکړې شوې چې تجارتي فعالیتونه زیات کړي شي او معاشي پرمختیا وده بیا مومي. د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په لومبې درې میاشتو کې مجموعي صنعتي پرمختیا منفي 1% ریکارډ کړې شوې وه، چې پکې مایننګ یا کانکنی منفي 6%، پیداواری سانګه کې 5.5% او د ودانې په سانګه کې پرمختیا منفي 14% ریکارډ کړې شوې. خو بیا د زراعت په سانګه کې 1.45% پرمختیا شوې چې پکې لایو سٹاک یا د سارو پیداوار 0.9% زیات شوې. روان مالیکال په قامی بجټ کې حکومت د پرمختیا شرح 3.6% مقرر کړې، خو نړیوال او ایشیایي ترقیاتی بانکونو روان کال د پرمختیا شرح د 2.5% نه تر 3% پورې اټکل کړې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا.
د خپل خایست زراعت او لرغونو آثار سره سره د سلګونو کلونو په زړو ځانګړو خوراکونو سوات ډیر یو پیژندل شوی سیمه ده. سوات کې په اته قسمه سابو کې وریجې پخیږي چې ورته ورژلې یا چوکان هم وایي او ډیرې خوندورې هم وي. راځئ چې د زموږ همکار فیاض ظفر څخه په دغه ریپورټ کې د دغه وریجې او د خلکو ورته څه خیال دی، څومره دوی ته څه پکې ډیر خوند ورکوي، دا ټول به واورو تفصیل په دغه ریپورټ کې.
مشران وایي چې ورجلې د سواد ځانګړی خوراک دی چې د پښتنو په نور سیمو کې دا خوراک څوک نه پخوي او د ډیر وخت نه دا وریجې د سواد په زیاتو کورنو کې پخیږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابا اچولی شي چې د دې سره خوند نو هم سیوا شي.
ورجله چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ وریجه خو بیسته، او بیا پالک، شړشم، شوتل، شلخه، ملخوزه، اوګکۍ، شنه پیاز دا پخو. داسې چې اول مونږ د اوږې او د پیازو لږ تړکه شانتي وکړو، د هغې نه پس ورته سابه ور واچوو. سابه چې کله خوټو خوري بیا دی اوبو یو مقدار دی برابر کو، بیا ور سره هغه نه پس بیګمۍ وریجې ور واچو.
بیګمۍ وریجو باره کې مشران وایي چې د سواد بغډې ریچ مې اوسیدونکي بیګم افندي چې کله د افغانستان نه سواد ته راتله نو د دې وریجو تخم یې د ځان سره راوړی و او وروسته د دې وریجو نوم بیګمۍ کېښودی شو. د سواد په زیاتو کورونو کې اوس هم د ماښام د پار خلک بیګمۍ وریجې پخوي او د روژې په میاشت کې دا بشمنی پخلی وي.
ورجلې چې زمونږ د سواد یو نشان دی، یو خوراک دی. د دې وریجو تاریخ دا دی چې بیګم افندي د باغ ډیری بیګم صاحب هغه په 50s کې لغه نه راغلی و افغانستان ته، او هغې دا پوده ځان سره د افغانستان نه راوړې وه. نو دغه پوده بیا مطلب دا دی چې دغه کړه په سواد کې کلټیویټ کړه او هغې بیا هغې له وده ورکړه. نو هغه بیا په سواد کې دوره مشهوره شوه چې خلکو په کې مختلف قسم ذائقې او دا شروع کړي. خو مین چې کوم ورجلې دي که نه، د دې بیا تول نشته.
سواد کې چې کله د بلې سیمې نه میلمه راشي نو قربانه والا د ځانګړی خوراک ورجلې پخوي، او کله خو میلمه قربه ته په خپل هم د ورجلو فرمایش وکړي. ورجلې به اول صرف په کورونو کې پخې دي او اوس په رېسټورنټ کې هم پخېږي، او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلک راځي.
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجله وایي، کوم چې سواتی چاول دی. څنګه چې زموږ په علاقه په چرسدا په دغه علاقو باندې د هغه خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دی، د چرسدې چاول دی، کوم ته چې موټا چاول وایي. دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجله چې هغه د پاره مطلب زر اعظم دلته دغه د خوراک د پر اعظم ډیر خپل او دغه چې کوم ځایګه ډیر زبردست ده.
د سوات ورجلې خو بیګمور جو او تقز ما سابو کې پخېږي، خو د پخېدون وروسته ورسره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي، او بیا پرې د سورکړي چرګ پوټي د پاسه پراته وي، او خلک ورسره د پیاز ټماټر او د شین مرچکي جګې هم کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
ری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسېدله، او ستاسو لپاره مو د سیمې او نړۍ تازه حال او ځینې مهم خبرونه راغونډ کړي وو. نو په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ. که تاسو غواړئ چې د ډیوی نورې خبرونې وګورئ، د ډیوی په ویب پاڼې باندې هم پرتې دي او د ډیوی په فیسبوک پاڼې باندې هم شته. تاسو په ویب پاڼې باندې خبرونه اوریدلې شئ، لیدلې شئ او لوستلې شئ. نو هیله لرو چې تل را سره مل وسئ. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خپرونې پروډوسر و ماور جلیل. ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه و آباد اوسئ. د الله پامان. I'm not afraid of the dark.